مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. په دې خبري سات کې موږ په امیر ساحل هرکړی کوم. په دې غړي کې موږ د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې د تاجرانو د ستونزو د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. له شمالي وزیرستان د صوبې اسمبلی انتخاباتو کاندیدان وای په بکه خېلو کډوالو کمپ کې کمپین ته نه پرېښودل کیږي. امریکا د ایران بهرنیو چارو وزیر باندې د اوس لپاره د بندیزونو د نه لګولو فیصله کړې. تفصیل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په داسې مهال د پېښور تاجرانو ستونزو هواري لپاره د یوې کمیټې جوړولو امر کړی چې سوداګرانو سبا د نوو ټکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې کاربندیز اعلان کړي. بیګا د اعلی وزیر له دفتره په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي په کمیټه کې دوه صوبایي وزیران او د پېښور مرستیال کمشنر شامل دي. دا پریکړه اعلی وزیر پرون د صوبې له سوداګرو سره د ملاقات په وخت کړی ده. هلته پرون د خیبر په باړه کې هم د ټولو قبایلي سیمو کارخانهدارو اتحادیې په مظاهره کې له حکومت د لګول شو ټکسونو واپس اخیستل غوښتنه کړې. په عین حال کې پرون په کواټ کې له حکومت سره رجسټرډ ټیکادارانو د نوو ټیکسونو ضد مظاهره کړې ده. د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج په وخت ټیکادارانو ویل ډېره ګټه نه لري او ټیکسونه ورباندې زیات لګول کیږي. دا خیبر پختونخوا اسمبلی ته له شمالي وزیرستان ولاړ زمینی امیدواران وای انتظامیه د بکخیلو په کمپ کې کمپین ته نه پرېښودل کیږي. یو شمیر امیدوارانو پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل په بکخیلو کې د وزیرستان کډوالي کورنۍ پرتی دي خو انتخاباتي غونډو ته نشي ورتللی. د وامین اشنګون حاجی سمد وای په بکخیلو کمپ کې اوسیدونکي له جمهوري حکومت بې برخې دي.
چمون غلطه د ملګری ورشو بکخیل کینتا نو دوی وای چې داسو یو ورځ به مخکې اجازه والی د سټیشن کمانډر نه بیره واخلی د کرنل سیب نه بیره واخلی. بیا چې هغه کسانو ته مونږ ورشو مونږ را بتاو کو نو هغه وای چې دا نه د ممکنه د کې کمپاین باندې په هیڅ صورت دوی بکخیل کیم کې مونږ ته کمپاین اجازه نه راکړي.
د کیمپ امنیتی چارې د پوس په لاس کې دي او نورې چارې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره پر مخ وړي. د ادارې یو چارواکي عمران وزیر مشال ریډیو ته تایید کړه چې په کیمپ کې سیاسي هلو ځلو اجازه نشته. خو د انتخاباتي کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد وای په کیمپ کې اوسیدونکو لپاره د ووټ ورکولو مرکز جوړ کړی دی. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم سیاستوالانو او مشرانو پرون په میرعلي چوک کې په احتجاج کې د جولای په 10 په ځای مشرانو برید غندلې دي. د سیمې یو سیاستوال میر کلام وزیر بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د سیمې امنیت تسم کړي. د جولای په 10 شپې مهال په میرعلي کې تر جرګې وروسته د مشرانو په ګاډي برید وشو چې پکې ملک ګل ظاهر او ملک شیرانی ژوبل شول. یو بل مشر ملک ګل صالح جان له حمله روغ وتلی و. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت یې لومړیتوب دی او د هدفي وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د شانګلې پالپورې کې د کوئلې کان کیندونکو مدني فعالانو د درو ورځو لپاره د نه خوړو هړتال پیل کړي. احتجاج کوونکي د کوئلې مزدورانو لپاره د قانون سازه حفاظتي تربیتي پروګرامونو او په قانونو کې د وژل شو کورنو ته د زیات تاوان ورکولو غوښتنه کوي. په کیمپ کې نه سوراب خان مشال ریډیو ته ویل
مخکې موږ احتجاجونه کړي وو په نیشنل پریس کلب اسلام آباد مخې ته احتجاج کړی وو د کول ماینز ورکر ته چې هغو ته د هغوی هغه آئینی کم حق چې دی هغه نه ملاویږي. موږ د صوبایي حکومت سره ډېر ټایم خبرې مو شو خو هغو اصلاحات چې پکار دي هغې کې تر اوسه پورې هغه د سست روي شکار دي.
لسی مینه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فیصل زیب مشال ریډیو ته ویل حکومت کان کیندونکو حقونو لپاره اقدامات کوي او زور به پاړه قانون جوړ شي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د پنجاب په صادق آباد کې د ریل ګاډي د ټکر په پرونی پیښه کې د وژلو شمیر 23 ته رسیدلی. دا پیښه پرون هغه مهال وشوه کله چې له لاهور کوټې ته تلونکي او مسافر وړونکي ریل ګاډي له یو مال وړونکي اورګاډي سره وجنګید. یو ځایي ډاکټر جاوید احمد رسنو ته ویلي چې په پیښه کې شاوخوا 40 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم په پیخه خپګان څرګند کړی دی. بلخوا د ریلوی وزیر شیخ رشید د پیخې د پلټنو امر کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار په کوس پچیر سیمه کې د قومي مشر حاجی تور په حجره کې د واده په مراسمو کې په ځانمرګي برید کې 15 لسی وګړي وژل شوي او تر 40 پورې نور کسان زخمیان دي. د ننګرهار د والی ویان اتوله خوګیاڼي مشال ریډیو ته ویل چې دا ځانمرګي برید د یو ماشوم په واسطه شوی او زیاتوي چې ټپیان د ننګرهار د حضوي روغتون سربیره د پچیر وګام او چپرهار ولسوالیو کلینیکونو ته لېږدول شوي دي. د ده په خبره په زخمیانو کې د ځینو روغتیايي حالت اندېښنې وړ دی. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. رویټرز خبري ایجنسی وایي چې امریکا د اوس لپاره د ایران د بهرنیو چارو په وزیر د بندیزونو د نه لګولو پریکړه کړې ده. دا څرګندوي چې واشنگتن خیل ایران سره د سخت شخړې پر مهال لا سفارتي لارې بندول نه غواړي. رویټرز خبري ایجنسی پرون په دغه معامله خبر د دوه سرچینو حواله ورکړي، خو دغو چارواکو د فیصلې وجوهات نه دي ښودلي. امریکایي چارواکو لا د دې رپورټ په اړه د پوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن مخکې په جون کې ویډیو چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورته پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو اختیار ورکړي، تمه کیږي چې ظریف راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. امریکا د تګ لپاره به نوموړي ته د ویزې ضرورت وي. که واشنگتن ورته ویزه ورکړي، نو دا به یو نښه وي چې امریکایي چارواکي پر ظریف بندیزونه لا لګول نه غواړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په خلیج فارس کې د حفاظتي پوځي بحري بیړیو ځای پر ځای کولو ته نږدې دي. د پینټاګون بیان تر هغې 7 وروسته خپور شو چې برتانیې وویل ایرانیو کښتو د دوی د تیلو د یو ټانکر د مخې نیولو کوشش کړی دی. د امریکا د ټولو ځواکونو مشري ته نومان جنرال مایک مالی پرون د سینټ پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن د یو ائتلاف په جوړولو کار کوي چې بحري ځواک تجارتي کښتۍ بدرګه کړي. نوموړي وویل په راتلونکو څو اونو کې به په دې کار وشي. د پلان لاندې به امریکا له ائتلاف سره د کمانډ او څارنې کومک کوي. واشنگتن ایران او د تهران ملاتړ لرونکي لاسپوسي تورنوي چې د تیلو د تجارت په مهمه لاره په تیرو دوه میاشتو کې په شو بریدونو کې لاس لري. برتانیې پرون ویلیو چې درېو ایرانیو کښتو په هرمز تنګي کې د دوی د تیلو د یو ټانکر د مخې نیولو کوشش کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې مخکې تهران دړکې ورکړې وې چې لندن به د هغه ګام نتیجې وویني چې تېره اونۍ یې ایراني ټانکر نیولو. تهران د واشنگتن او لندن دواړو تورونه رد کړي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او ستکرن صوبه یو د موسم حال له سیرت ظهیر اوړو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوې د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ سلويخت پیسې غسل کیږي او په 1.95 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 1.99 روپۍ. یو یورو په 1.00 روپۍ شپېته پیسې او په 1.98 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.00 روپۍ شپېته پیسې او په 1.98 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ اتیا پیسې او په 3.5 روپۍ دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.5 روپۍ او په 2.5 روپۍ شل پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 99 پیسې خرڅول کیږي. او 208 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 208 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 28، بنو کې 9.5 او 9.5، ژوب کې 8.5 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو واوري په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او د مشال راډیو پر اپلیکیشن. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پر داسې مهال د سوداګرانو ستونزو هواري لپاره کمیټې جوړه کړې چې هغوی سبا په ټول پاکستان کې کار بندیز اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي د شوبې له 6% څخه زیاتې کارخانې تړلې پرتې دي او نوي ټیکسونه به یې مشکلات لا زیات کړي. له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ یو شمیر نوماندان وایي انتظامیه د بکرخیلو په کیمپ کې کیمپین ته نه پرېږدي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له اسرایلی وزیر اعظم سره د ایران پر موضوع خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمه کې د شندور کلنۍ میلې حال مو هم درته راوړی دی. شننی او تبصری هم لرو له مشال راډیو سره وسته. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پښتونخوا له وزیر د سوداګرانو ستونزو هواري په مخه د کمیټې جوړولو اعلان وکړ. محمود خان دا امر بیګا پر داسې مهال کړی چې سوداګرانو د نویو ټیکسونو پر ضد سبا ته په ټول پاکستان کې د کار بندیز اعلان کړی دی. سوداګران وایي حکومتي چارواکي پر دوکانونو او بازارونو چاپې وهي او ورڅخه ټیکسونه ټولوي. غلام غوث له پېښوره.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه بیګا د خپور شوي یو بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سره د پیښور د تاجرانو ځینې استازو ملاقات کړی دی. د خبرپاڼې تر مخه وزیر اعلی د تاجرانو د مسلو د حل کولو لپاره د یو کمیټۍ د جوړولو امر ورکړی دی چې به پکې د پېښور ډیپټی کمیشنر او دوه صوبایي وزیران شامل وي. دا کمیټي په داسې حال کې جوړیږي چې سبا له د جولای په 14مه نیټه تاجرانو د نوي ټیکسونو په ضد په ټول پاکستان کې د کاروباري مرکزونو او بازارونو د تړلو اعلان کړی دی. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د تنظیم یو مشر ملک میرالهي مشال ریډیو ته وایي چې دوی د صوبایي حکومت د نوي ټیکسونو او د مرکزی حکومت د کسټم د عملې لخوا د چاپو له وجې ډېر تنګ شوي دي، نو ځکه یې دا کاربندیز اعلان کړی دی.
دا به د شټر ډاون وي. صوبایي چې کوم پروفیشنل ټیکس دی هغې دپاره دی دکانو پر دی چې کوم سیلونه لګي، او دلته ټول مالونه د سمګلنګ نه دي پروت. زمونږ مارکیټونه چې کوم دی د امپورټ مال نه ډک دي، او دای راضی دا امپورٹ مالونو تم لاس اچئی پکار دے بارڈر باندھے دے مال اسار کی او چکم زے کے دی پوسٹو نہ گولی ال تے اسار کی
پ صوبائی او وپاخی بجٹ کی دا لگولے شوی نوی ٹیکسونو او دا پیٹرول بجلی او گیس پ نرخونو کی زیادتی دا تحریک انصاف دا حکومت پزت ولسی او سیاسی رد عمل را پاراولے دے. ملت پالا سیاستوال او وکیل هاشم رضا وای
کوم ماشه کې چې خلکو لا گرانی دی خدای پوره ورسی چې اغه د خوراک خرچه پوره نشي کوله، د سی ان جی نشي پوره کوله. کې دي چې تاسو دا وای چې دا مخکې مشو، کې دي چې دا مخکې بشوي جو خلک دوه درې کالو پستان چي دیش پک میاشو پس خو حکومت نه تان چي یو سیاسي پارتو احتجاج وی یو اخر چې سیاسي پارټیانو سره تړلې نیوی تاجران افراد خې فرسول ولا غستل ولا طول ورتا ولا دي.
خود په بیان کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې په هیواد باندې د تیرو حکومتونو د قرضو له وجې ډیر بوج دی، او هر ورځ شپږ ارب روپۍ د قرضو په مد کې سود ادا کیږي چې له وجې د هیواد اقتصاد د ستونزو سره مخ دی.
د غلام غوث رپورټ مواردو د خیبر په باړه کې د قبایلو د کارخانو ټولنې مشرانو او مزدورانو پرون په یو احتجاجي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ټیکسونو لګولو له فیصلې دی په شاشي. دوی پرون ویل چې د نوې مالیې له حکم سره سم یې خپلې کارخانې تړلې دي. د کارخانو مالکانو په خبره حکومت ورسره په صوبه کې د قبایلو ورګډولو پر وخت ژمنه کړې وه چې ورباندې به ټیکسونه نه لګوي، خو اوس دا وعده ماتوي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د پارلمان غړی ډاډ ورکوي چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وفاقي ټیکس ختم کړي. فرحات شینواره له خیبره.
په دې مظاهره کې شریک د کارخانو مالکانو وویل چې د 25 مئینی ترمیم په وخت چې کله فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه، نو دوی سره وعده شوی وه چې هلته به قبایلي ضلعو کې تر 50 کالو پورې ټیکسونه نه لګي، خو په دې تیر بجټ کې په قبایلي ضلعو کې هم دغه ټیکس لګول شوی، خو دوی دغه ټیکس ورکولو ته تیار نه دي او کارخانې یې تړلې دي چې دې سره په زرګونه مزدوران بیروزګاره شوي. په دې مهال د بیلی زلو د سٹیل انڈسٹریز ایسوسیشن یو مشر عمران اپریدی مشال ریڈیو تھوویل
پدی علاقہ یو قسم ٹیکسم نو نو دا ٹول انڈسٹری چالو او پر داخل پروزگارو کم از کم 15,000 خلق پروزگار ودلتا ایف ای ڈی 17% ایف ای ڈی لگے دلدا دا په انوایس په مت کې چې کم انډستری سونا پروډکشن کوي دغه پروډکشن چې سونا سیلی هغه سیل باندې به 17% هغه ایف ای ڈی ور کوي. دا د هر انډستری لپاره کم از کم په لک روپو په 17,000 روپے جوړیږي چې کروڑ روپے نو هغه په سیبا 1,00,000 روپے جوړیږي. نو چې سونا دا بیلنس سیوا کیږي دغه مطابق به دا اماؤنٹ سیوا کیږي. دا ټول خلک بے روزگار دي، کارخانه بند دي، کم از کم د 15 ورځ ده. په خیبر کې ځان لازم په خیبر هغه کې تقریبا 15 کارخانه دي او په ټوټل فټا کې 40-45 کارخانه دي ټوټل.
په دې محل ځنې مزدورانو هم خپل خیالات صدا سرګن کړل.
مانو محمد الله دا اوس ټیکس لګیدل د کارخونو باندې او بس کرخونه ټیکس ته واج نه باندې دا سر لار سوالای نشي. ټول خلک بیرز ګور اشوال اوس بس پیر دله منډه وای دوړې مخاطرې شونه مخاطرې
ز خانسید نو می مشکل دا جوړ شوی دا چې بس کرخانه بند شوی دی او کار روزګار شته نه خوشی یو لیک به تقریبا په زرګونو ډېر زیات خلک زرګونو کسان دي ها بیرز ګور شوی دی خوشی دي. امن رالو به دا ګور ټیکس ولا ګور تمره زرګونو خلک دي چې بس بیرزګار ګرځي. موږ دا غواړو چې حکومت له موږ په دې چې دا ختم کړي.
د غستون زمو چې چکلا د خیبر نه د کمی اسمبلی غړی او واکمن ګوند تحریک انصاف ځای مشر اقبال پردی ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
بیا د وفاقی منیسټر سره پنان سره بیا د وزیر اعظم سره و ملاقات زمونږ وشو. سپیکر صاحب او وزیر اعظم مونږ سره وعده کړی دا چې پر روان سیشن کې به مونږ د اکسایز ډیوټي ختمو او قبایلی علاقو لا چې څنګه مونږ اعلان کړی دی او زمونږ نه مخکې چې کوم د انضمام په وخت دوی سره وعده شوی دا هغه به بالکل من او ان تر سره کوو.
د قبایلی ضلعو انډسټریز اسوسیشن مشران وویل چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به دغه احتجاج ته دوام ورکوي او بیا به په پیښور او اسلام آباد کې هم احتجاجي درنه ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پختونخوا د کارخانو مالکان هم وایي له تیرو څو کلونو راهیسې تر 60% زیاتې کارخانې تړلې پرتې دي. دوی تور پورې کوي چې حکومت هم ستونزو ته پام نه کوي. د صوبې د کارخانو مالکان وایي د نویو ټیکسونو په ګډون د برښنا او ګیس لوړې بیې او پر درآمداتو د نورو مالیو له کبله پر صنعتونو منفي اغیز شوی. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وای د حکومتي پالیسو لامل کاروبارونه پټه پولار دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اند انډستری صدر فیض محمد وای په نوي بجټ کې د نوو ټیکسونو لګیدلو د بجلی او ګیسو قیمت سیوا کېدو او پر درآمداتو باندې د زیاتو محصولاتو سره په صوبه کې په کارخانو منفي اغیز شوی دی.
گیس ٹیرف پیٹرول تر گیس بجلی اغیب ہو جائے منگ مقابلے نہ سکول ہو جائے ایران ہو جائے انڈیا مارکیٹ کیپچر کر دو منگ دا ہوئی لوکیشن ڈس ایڈوانٹیج دا منگ دا کراچی نا 1700 کلومیٹر لری ہو دلتا جی منگ تجا انسینٹیو ورکی ریلی ورکی اور بل بیا منگ دلتا فوکس ہو کو اخبار افغانستان مارکیٹ منگ دا پارا ڈیر گھٹا دا ورسر سنٹر ایشیا اخی منگ دا لوز کر دا
دہت آباد پی خبر انڈسٹریل سٹیٹ دا کوہاٹ انڈسٹریل سٹیٹ اور رشکے گدون آمازی اور ہتار دا صوبے مہم صنعتی زونو ندی فیض محمد وائی پہت آباد انڈسٹریل سٹیٹ کے پسل اور سواتیا کارخانوں کی آوازی دو سو فال دیو کو حالات داسی وی نو خای نور هم پکې بندشي. په پیښور کې د واورو او کولډ سټوریج کارخانه لرونکو فواد ساک د کارخانه دارو لپاره مناسب ماحول نه بولی او وایي چې په تیرو 15 کالو کې د یو دوه کارخانو علاوه نوې کارخانه نه دی لګیدلې.
حکومت سیریس نه دی دا لارا معلوم لگے چې دلته کارخانه څنګه ولګي څنګه اوچلي سلور غنټو څخه غنټو پر هلو شډینګ بیجی ریټ لگ گیا ڈالر گرانچ ہو نو انپوٹ سیری دا کارخانو را مٹیریل دے اگر گرانچ ہو دیٹ ویلو ایڈڈ ٹیکس لے دا پاکستان کے کار مشین بولے تو دے وجہ دا کارخانہ داری ممکن پاتے نہ شو سٹون خلق روڑو ٹریڈنگ طرف تھا روان دی ولے چے پالیسی یو کو مستحکم نہ دے ہر حکومت راضی ہو تو پالیسی جوڑ کے دمرا ہائی ریٹ ٹیکس ہو لگے دا کارخانہ دار 30 سال نو دما والو خلل چے بسو سغ بالکل مایوس.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی وای په صوبه کې وار لمخه کارخانې کمې دي چې بې له مراعاتو ورکولو وده نشي کولې، نو ځکه دوی کوشش کوي چې کارخانه دارو ته سهولتونه ورکړل شي او د صوبې د کارخانه دارو سرمایه هم دلته پاتې شي.
اوس کم دارا شکی چې انډستریل زون جوړیږي دا ورسره کوهاټ او کرک پوره کوشش کیږي چې موږ د خپل د صوبې څومره کارخانه دار دي یا انډستریل دي ادي ته اسانتیا جوړ کړو. څومره خلک د بهر ناراضي انوستمنت کوي ساري ته موږ اسانتیا پیدا کړو. باندې اسکار روان دی ان شاء الله تعالی چې کوم دا بورډ آف انویسټمنت ته نور چې کوم دغه دی هغه هم کوششونه کوي. کوشش وکړو چې کوم خلک دلته سرمایه کاری کوي چې هغه محفوظ وي او هر قسمه لري ته امارات ملاو شي. آلریډي دا چې کوم دا رشکې زون دی بل موږ خپل بزنس پیدا کوو ان شاء الله تعالی راتلونکي وخت کې موږ سره سرپرست بزنس موږ کوشش کوو چې هغه بزنس موږ خپل کارخانو ته ارزان نرخونه ورکړو.
د صوبې کارخانه دار له حکومت نه د یوې مستحکمې پالیسۍ غوښتنه کوي او وایي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمول د مسلو حل نه دی بلکې په کارخانه دارو مشتمل یو کمیشن دی جوړ کړل شي چې د دوی د مسلو د حل لپاره عملی کار وکړي.
ملیه امیرزاده رپورٹ موجود اوریدونکو په کوارټ کې هم پرون له حکومت سره رجسٹر ټیکادارانو د نویو ټیکسونو ضد مظاهره وکړه. د خبریالانو مرکز مخې ته په احتجاج کې ټیکادارانو ویل دومره پیسې نه ګټي چې څومره ور باندې ټیکسونه لګول شوي. حکومت وایي د اقتصادي ستونزو هواري لپاره نه یوازې نوې مالیه اخلي بلکې د ټیکسونو نظام هم پراخوي. ممتاز بنګخ معلومات راکوي.
حکومت لاړه خلګول شوی نوی ټیکسونو په ضد زیارت یا پنځشنبه پر ورځ ټیکیدارانو کوارټ پریس کلب یا رسنیو مرکز مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ټیکیدارانو خپل غوښتنو لپاره نارې هم وهلې. په احتجاج کې د سړي ټول هغه ټیکیداران راټول شوي چې د حکومت سره رجستر شوي او د سرکاري ودانیو یا تعمیراتي ټکي هم ورته ورکول کیږي. د احتجاج نو وروسته په پریس کلب کې خبري هونډې ته ټیکیدارانو وویل چې د نوی ټیکسونو نو وروسته تعمیراتي توکي ګران شوي، ولی حکومت غواړي چې په زړو نرخونو ورته حکومتي منصوبې مکمل د اتحادی مشر محمد اقبال خبری هونډې ته وویل چې ټیکیداران دومره پیسې نه ګټي څومره چې په دوی ټیکسونه لګول شوی. حکومت له دوی نه د ګټې په نوم زیاته مالیه یا ټیکس اخلي چې هیڅ قانوني او اخلاقي جواز نه لري. د زیاته کړه چې دوی به ډیر زر د صوبې اعلی وزیر سره ملاقات کوي او د خپل ستونزو نه به خبروي.
مونږ بل کې ما غټم 7.5% کټ شي، حالانکه دا سولن دا مو 7.5% خو نه ګټو کنه. ګوره زه فرض کې سریا راوړم، اټه راوړم، دا سامان زر راوړم، پیسو باندې خو په هغو پیسو خو ټیکس مانه ما کټ کوا کنه. کوم چې انکم دا چې کومه ګټه دا ګټه باندې ټیکس کټ کا، خو حکومت ته بس دا یو قانون جوړ کړی دا که زه اټه راوړم په خپلو پیسو باندې هغه نه مانه انکم ټیکس خلی، که زه سریا راوړم هغه نه خلی، که زه بلې برته ورکوم هغه نه خلی، که زه سیمټ ټول، یعنی مونږ فول پیمنٹ باندې انکم ٹیکس کٹ کیږي.
نوی مالی کال بجٹ کې حکومت لا اړه لګول شوی نوی ټیکسونو او ګرانۍ پر ضد د تیرې یوې ونی رهسې دکاندارانو او خلکو د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي. حکومتي چارواکو لا تر اوسه سندي ویلي، ولی د دې نوړاندې صوبایي او مرکزی وزیرانو بیا بیا ویلي چې دوی به د ټیکسونو دایره پراخوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے پلسنی مو بجو
تاندے ہلی پ یونی مو بجا
تولنی سے شبکی او سخ دریزی پ پوکم دو بجو
د زوانانو غک پ دو بجو
قبائلی سیمے د بدلون پلور پ درینی مو بجو
پام کوا پ پوکم سلور بجو
حجرا پ سلورنی مو بجو
د ل شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی ته ولاړ یو شمیر نمائندان وای انتظامیه د بکخیلو په کیمپ کې کیمپین ته نه پریږدي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل په کیمپ کې کډوال له خپلو جمهوري حقونو بې برخې دي. په قبایلو کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي مني چې په کیمپ کې د انتخاباتي غونډو اجازه نشته، خو د انتخاباتي کمیشن صوبایي ویاند وایي هلته د رایو مرکز پرانیستی دی. بوروال کاکړ تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له شمالي وزیرستان ولاړ ځینې امیدواران وای هم د نورو سیمو د کاندیدانو په څیر دوی حق لري چې ټول ولسته د ووټ غوښتلو لپاره ورسي، او هم په کیمپ کې میشت کډوال د ملک د نورو وګړو په حیث د سیاسي فعالیت حق لري. د شمالي وزیرستان له 112 حلقې ولاړ آزاد امیدوار میر کلام وزیر وای دی د جولای پر 12 ورغلی و چې د کیمپ میشت خلکو ته خپل پروګرام وړاندې کړي، خو د کیمپ انتظامیه اجازه ورنه کړه.
دا کیمپ نه دی د خلکو د اوسېدو، دا یو جیل دی چې خلک یې پکې بند کړي دي. دننه د خلکو حالات چاته دوی نه ور پرېږدي چې هغه خلکو ته معلوم شي. د انساني حقوق چې کوم خلک ور دي یا کوم صحافیان ور دي، یا مطلب داسې زمونږ په شان سیاسي خلک ور دي، د هیچا ته هم اجازه نه ورکوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر حاجی صمد مشال راډیو ته وویل په بکاخیل کیمپ کې میشت خلک له سیاسي او جمهوري حقونو بې برخې کړل شوی دی.
چې مونږ هلته د ملګري ورشو به کخیل کیمپ ته، نو دوی وایي چې داسې یوه ورځ به مخکې اجازات والی د سټېشن کمانډر نه به راواخلئ، د کرنل صاحب نه به راواخلئ، د پلونکي صاحب نه به راواخلئ، پلانکي صاحب نه راواخلئ. بیا چې هغه کسانو ته مونږ ورشو مونږ را بتاو کړو، نو هغه وایي چې دا نه ده ممکنه، دې کې کمپاین بند دی. په هیڅ صورت دوی به کخیل کیمپ کې مونږ ته د کمپاین اجازه نه راکوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی مخکش او د قومي اسمبلی غړي مفتي عبدالشکور مشال راډیو ته وویل د بکاخیل کیمپ په ګډون باید په ټولو قبایلي ضلعو کې انتخابات شفاف وي.
پاکستان چې همیشه د پاره جنسي په دیشي باندې بدنامي راغلي دي، نو موږ وایو چې آینده د پاره دې په فاټا په الیکشن شي غیر جانبدارانه رول ځکه پلی کی چې هغه مخکې د ایجنسو تاک تا کم نقصان رسیدلی دی چه مزید اون رسیگی زده که دا خود وفاق علامت دی او زمون که داری که دا چه خپل زانون بدنامی نوی کنی خبر دا چه دا ملک دا پار دا نقصان ذریعه دا
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د جوړ د کیمپ امنیتی چاري د پاوز په لاس کې دي او نور انتظامیا په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره پر مخ وړي. د یادې ادارې لخوا د کیمپ د انتظامی چارو مشر عمران وزیر مشال راډیو ته وویل حکومتي چارواکي په کیمپ کې د سیاسي هلو ځلو اجازه نه ورکوي.
نہ هغه نه لوکیږي هغه مستغه داسې خبره وشولې خو هغه په الحال پغه تر مشتفه انسټرکشن نشولای غواړي چې یاره مطلب تاسو الته یا کمپین الته جلسه جلسونه یا دا تکشای او ما شکل کې ویږي هغه لوشي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه ویان سویل احمد مشال رادیو ته ویل دوی په کیم کې میشتو خلګو لپاره د رایو اچولو مرکز هلته په ډیگری کالج کې جوړ کړی دی.
په 2018 کې هم پولیس سټیشن هم دې کیمپ کې دننه جوړ شوی دی. دا ډیگری کالج دی د الکانو په دې کې باقاعده راغلي لپاره پولیس سټیشن قائم شوی دی.
په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې له ویان احسان داوړ څخه مې وپوښتل چې ولې په کیمپ کې میشت خلک خپلو سیمو ته نه لیږي چې په آزاد توګه سیاسي هلې ځلې وکړي. هغه وویل
د تخیل او د سوال سیمه چې ده دا اوسا پوره زمونږ چې کوم امنیتی ځواکونه دي دوی کلیئر کړی نه ده. یو پسې په عمل اعلی کې کې چې کله دلته درې قسمه اپریشن په یو علاقه کې اوسي او هغه سیریسلی چې کلیئر شي پسې علاقو کې ماینونه وي پسې علاقو کې د امنیتی وضع دومره خان وي څه نور فیکټرز وي.
په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې لا هم 2040 کورنۍ په دې کیمپ کې میشته دي. دا هم په هغو څه باندې 1,000,000 خلکو کې شامل دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د ضرب اعظم په نامه عملیاتو له کبله بې کور کړل شوي وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د شمالي وزیرستان سیاستوالانو مشرانو او ځوانانو پرون په میرالی کې د مظاهرې لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هدفي برودونو مخه دی ونیسي. دوی د جولای پر لسمه په سیمه کې د مشرانو پر ګاډي هغه وسلوال برید وغانده چې پکې دوه ملکان و ژوبل شول. انتظامی چارواکي وایي د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات کوي. عمر وزیر رپورت لري.
شمالی وزیرستان کې د ځوانانو تنظیم یو تاف وزیرستان یو شمیر انتخابي کاندیدانو او ځایي ولس پر ځایي مشرانو د پنج شنبې په شپه وسلوال برید غندلې او میرعلي چوکې پرون احتجاج وکړ. د پنج شنبې په شپه میرعلي کې د مشرانو په موټر د جرګې وروسته برید شوی و چې دوه ځایي مشران ملک ګل ظاهر او ملک شیرانی ژوبل شوي ول او ملک ګل صالح جان پکې بچ پاتې شوی. د برید ذمہواري لا چا نه دی منلې. د سیمې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړوي دولت باید په امن امان توجه ورکړي.
سختن غندنه کې او د چرواکي نه امیر د مطالبهادو چې خدای ته وکړي د وزیرستان امن امان باندې توست توجه ورکړي چې رقیم خپه شوی خلک دي د وزیرستان چې کیم جنگ ځپلي خلک دي دې په حال باندې رحم وکړي. حکومت نه د مطالبهادو چې کنيرا چیرتا ادارې شې څه غفلت وکړو یا څه په خپل ډیپټي شې کمزوري وي خو از خود نوټس وخسته شي خو دا څه وجه ده چې د سیکیورټی باندې مامور چې کیم چارواکی وي هغه حفلات انشي قتل.
جمال دا وړوي په خپلو کورونو کې محفوظ نه دي.
مشته خدای ویل شوی چې دا کلیر وزیرستان د هر قسم دهشت او د هر قسم ظلم او د جبر نه پوک وزیرستان ده. خو نن بیا موږ دا ویني په خپل کې رشه خلق محفوظ نه دي او په وزیرستان شه هر سړی ځون غیر محفوظ تصور کوي.
د پاکستان دولت او فوز په بیا بیا دعوی کړي چې سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړل شوی او امن پر ځای شوی. د غلطه وروسته یو بدم نه یو هدفي بریدونو پاړه چارواکو وړاندې په وار وار ویلي چې دا دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره هر ډول هڅې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کلو هرتز او په www.mashalradio.com او په پېښور کې 12 نیمه او په کابل کې د 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا لا وزیر محمود خان په داسې مهال د پېښور تاجرانو ستونزو هواري لپاره د یوې کمیټه جوړولو امر کړی چې سوداګرانو سبا د نوو ټکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې کار بندیز اعلان کړي. دا پریکړه لا وزیر پرون د صوبې له سوداګرو سره د ملاقات پر وخت کړې ده. هلته پرون د خیبر په باړه کې هم د ټولو قبایلي سیمو کارخانهدارو اتحادیې په مظاهره کې له حکومته د لګول شوو ټکسونو واپس اخیستو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا اسمبلی ته له شمالي وزیرستانه ولاړ ځینې امیدواران وایي انتظامیه د بکخیلو په کمپ کې کمپین ته نه پرېږدي. یو شمېر امیدوارانو پرون مازیګر مشال ریډیو 12 په بکخیلو کې د وزیرستان کډوالي کورنۍ پرتیدي په انتخاباتي غونډه ته نشي وتلی. خو د انتخاباتي کمیشن صوبایي ویان وایي په کمپ کې اوسېدونکو لپاره د ووټ ورکولو مرکز جوړ کړي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاستوالو او مشرانو پرون په میر علي چوک کې په احتجاج کې د جولای په 10مه په ځایي مشرانو برید غندلې. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي د سیمې امنیت یې لومړیتوب دی او د هدفي وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. چارواکي وایي د پنجاب په صادق آباد کې د ریل ګاډي د ټکر په کورنۍ پېښه کې د وژلو شمېر ډېر ویشته رسیدلې. دا پېښه پرون هغه مهال وشوه کله چې له لاهور کوټې ته تلونکي او مسافر وړونکي ریل ګاډۍ د یو مالوړونکي اورګاډي سره وجنګېد. په پېښه کې شاوخوا 4 اتیا کسان ژوبل شوي دي. د شانګلي پالتوري کې د کوئلي کان کیندونکو مدني فعالانو د 3 ورځو لپاره د نخ پړلو هړتال پیل کړي. احتجاج کوونکي د کوئلي مسؤلانو لپاره د قانون سازۍ حفاظتي تربیتي پروګرامونه او په قانونو کې د وژل شوو کورنو ته د زیات تاوان ورکولو غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار له پچیراګام ولسوالۍ سره نږدې کوس پچی په سیمه کې د یو قومي مشر ملک تور د زوی د واده مراسمو کې ځانمرګي بیت کې 5 کسان وژل شوي او تر 3 نور ژوبل دي. تر اوسه یې ذمهواري چا نه ده منلې. رویټرز خبري ایجنسی وایي چې امریکا د اوس لپاره د ایران د بهرنیو چارو په وزیر د بندیزونو د نه لګولو پرېکړه کړې ده. او د امریکا د دفاع وزارت وایي په خلیج فارس کې د حفاظتي پوځي بحري بیړیو ځای پر ځای کولو ته نږدې دي. د پینټاګون بیان تر 2007 وروسته خوښ شو چې برتانیې وویل ایرانی کښتیو د دوی د تیلو د یو ټانکر د مخه نیولو کوشش کړی.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل. ویان دو ملیحه میرزاده ورزوی اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له نننۍ ورځپاڼو څخه درې ادارې راخیستې دي او مهمې برخې یې پښتو کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې د صادق آباد سره نږدې د ریل په پېښه لیکلې چې پکې یو شمېر خلک مړه شوي. ادارې وایي په پاکستان کې د ریل ګاډو د جنګېدو پېښې زیاتې شوي چې د حکمرانانو لپاره د فکر وړ خبره ده. او د غټو غټو پېښو نه سربېره په سلګونو وړې وړې پېښې کېږي چې نه پرې دغه حکمرانان غوږ ګري او نه په خبرونو کې راځي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم عمران خان د دې پېښې غندنه کړې او د دې پېښې وجه د ریلوې زوړ نظام وګرځولو او د ریلوې وزیر ته هدایت جاري چې پلټنی وکړي. ادارې آخري کې وایي په داسې حال کې به آیا حکومت د ریلوې نظام سمولو لپاره دومره فنډونه ورکړي او چې څوک د دې پېښو ذمهوار وي هغوی ته به هم سزاګانې ورکړی شي او کنه چې راتلونکي کې په ریل کې د سفر کوونکو ژوند وژغورل شي. نوی وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوي او وایي د ریلګاډو د پېښو لړکې که موږ د ګاونډي ملک هندوستان جاج واخلو نو د کال 1950 نه تر د کال 1999 پورې درې غټې پېښې رامنځته شوي چې پکې پسو نو خلق مړه شوی. ادارې وایي لدی رستو په کال 2004 کې لالو پرشاد یادیف چې د ریلوې وزیر جوړ شو نو د دې پیښو د ذمہواري اغستو روایت یې شروع کړل او پر ریلوې محکمه کې یې اصلاحات پیل کړه. او دغه اصلاحاتو په جنن په هندستان کې د 14000 نه زیات ریل ګاډي چلیږي او 315 ارب روپۍ د کال په سر ګټه ورکوي. خو بل پلو که پاکستان کې دې محکمې ته وکتل شي نو دا بیخي له نظر وستل شوی. ادارې اخري کې وایي د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په لومړی اتو میاشتو کې د ریلوې محکمې په مجموعي توګه 23 ارب روپۍ خساره کړې. د دې نه علاوه به د دې وزارت د ناحلې بلکم لوی مثال وي باید چې حکومت په دې توجه ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان چې د ملک اقتصاد د بحالۍ لپاره کوم غیر روایتي اقدامات شروع کړي او غواړي چې دې لړکې د ملک دننی وسایل په کار راوستل شي او په دې کې د نوموړي لومړی ترجیح د ټیکس راغونډول دي. ادارې وایي که څه هم وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې له تاجرانو سره لیدل کتل کړي او ورته په ډاګه کړي چې د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره به د دوی مرسته ضروري وي. خو بل طرف ته بیا د ځینې تاجرانو له حکومت سره اختلافات دي چې بې وجه ټیکسونه یې لګولي او د دې پر ضد یې په ټول پاکستان کې په 13 جولای د کار بندیز یا هړتال اعلان کړی. اداریه وایي باید چې حکومت او تاجران له یو بل سره کینی او د دې مسلې حل راوباسي او په کار ده چې له حکومت سره د خبرو اترو سلسله جاری وساتي. او دا ځکه چې حکومت د اقتصاد ښه کولو لپاره کوم اقدامات روان کړي په دې کې به لږ وخت لګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر هند او پاکستان غږ کړی چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې دی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر سپارښتنې عملي کړي. هلته فارن پالیسی مجلې په قطر کې له طالب استازو سره د افغان سیاستوالانو او فعالانو د لیدنې او د سولې د خبرو موضوع څېړلې. احمد شاه اعظمی د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر خپل ویبپاڼه په خبره سوي لیکنه کې وایي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالي کمشنری د جولای پر 8 درڅلويش مخیز راپور خپور کړی وو چې د هند او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیري سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو لخوا د بشری حقوقو پر سرغړونو اندېښنه شولې وه. هند دا راپور رد کړ او ویل چې دا د ناسمو معلوماتو پر اساس لیکل شوی دی او په دې کې د کرشي اغاړي ترهګری نه ذکر شوی. بلخوا پاکستان د دې راپور هرکلی وکړ خو ویل چې هغه نکات باید ورڅخه وایستل سي یا بدل کړل سي چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په اړه نه دي بلکې په ټول پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د اندېښنو په اړه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی هند او پاکستان دواړه د بشري حقوقو په اړه د 2013 کال په راپور کې د ذکر شوو اندېښنو په حل کولو کې پاتې راغلي. سازمان پر هند او پاکستان ژغ کړی چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر لخوا د بنیادی بشري حقوقو په اړه پر ورکړل شوو سپارښتنو عمل وکړي. بلخوا فارم پالیسی مجلې په دا وروستیو کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د افغان سیاستوالو او فعالانو د لیدنې او د سولې د بین الافغاني خبرو پر مخ وړلو باندې د راضي کېدو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلی په دوحه کې د سولې دا خبرې د جولای پر 8 او 8 نیټه د جرمني او قطر په قربتوب ترسره شوې او د مذاکراتو په پای کې یو ګډ اعلامیه خبره شوه چې پکې د شذو د حقونو پر باور کولو، د سپینجرو، مایوبینو او ناروغ بندیانو پر خوشی کولو او پر ولسی تنصیباتو د بردونو درولو باندې اتفاق وسو. په اعلامیه کې راغلی چې په جګړه کې د ولسی وګړو د سر او مال زیانونه صفر ته راټیټ کړل شي. دواړه خواوی پر دې سلاس وی چې د یو رښتینی او پایدار سولې راوستلو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په جګړه کې شکیل خواوی باید د یو بل پر ضد ګواښونه بدل او نور لانجمن ټکی ونه کاروي چې دا ډول لانجه زور وانخلي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټلیفوني خبرو کې له اسرایلی وزیر اعظم سره د ایران له لوري پر ممکنه ګواښونو غږېدلې. رپورټونه وایي دواړو مشرانو پر ایران د بندیزونو پر زیاتولو هم خبرې وکړې. تر دې مخکې پرون برتانیې پور تور پورې کړی و چې ایران یې په خلیج کې د یوې تجارتي کشتۍ مخه نیولې. تهران دا تور بے بنسټه بللی. د احمد تکل رپورټ.
د سپینې ماڼۍ ویان جت دیر پرون پنجشنبه وویل ترامپ او نتنیاهو د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د ولسمشر ترامپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه بلا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ترامپ د پلان ستاینه وکړه. متحد ایالات د می د میاشتې له نیمایي څخه تر پرون پورې په خلیج کې د څو حملو په خاطر ایران ګرم بولي. برتانیا پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د ایران د هغو دریو کشتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي تجارتي کشتۍ لاره نیولې وه. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې درې ایرانی کشتۍ په هرمز تنګي کې د برټش هریټیج یا برتانوي میراث په نوم د برتانوي کشتۍ خواته ورغلې، خو د برتانیا د سمندري ځواکونو کشتۍ ځان د هغوی ترمنځ حایل کړ او ایرانی کشتیو ته شفاهي خبرداري ورکړ چې په نتیجه کې هغوی له سیمې لرې شوې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ پرون د جولای په 11مه نیټه په لندن کې خبریالانو ته د سرګندونو پر مهال د برتانیا سمندري ځواکونه د دې اقدام په خاطر وستایل.
Obviously very concerning developments, but also I'm very proud of the Royal Navy and the role that they
واضح خبره ده چې دا جریانات د اندېښنې وړ دي، خو په عین حال کې زه د برتانوي کشتیو د خوندي کولو په خاطر د سلطنتي سمندري ځواکونو پر ونډه ویاړم. موږ به په خورا زیات احتیاط د روان وضعیت څارنې ته دوام ورکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د برتانوي کشتۍ ګواخل یو بې ارزښته ادعا وبلله او رد یې کړه. په خلیج کې د ایران لخوا د برتانوي کشتیو د مخنیوي راپورونه یو اونۍ وروسته له هغه خبرېږي چې برتانیا په جبل طارق کې د ایران یو ټانکر کشتۍ ضبط کړه. د برتانیا سمندري ځواکونو د ګریس یو په نوم دا ټانکر په دې تور ضبط کړ چې پر سوریې له لګول شویو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې او هغه هیواد ته یې تیل لیږدول.
احمد تکل رپورټ موردی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 22 غړو هیوادونو پر چین غږ کړی چې سمدستي په سینکیانګ ولایت کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. پر دې موضوع د بشري حقونو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ هم لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو دا بیان ځکه هم د ارزښت وړ دی چې د بشري حقونو سرغړونو په اړه له هر هیواد پوښتنه کیدی شي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د سویټزرلند په جنیوا کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ مشر جان فشر ویلي د ملګرو ملتونو 22 غړو هیوادونو په چین غږ کړی چې په دغه هیواد کې د مسلمانانو د حقونو سرغړونې ودروي. جان فشر وایي د ملګرو ملتونو لخوا دا ګډ بیان پر دې هم مهم دی چې دا په نړۍ کې د ایغور مسلمانانو ترڅنګ هغو خلکو ته یو پیغام ورکوي چې په ملګرو ملتونو د خپلو حقونو د خوندي ساتلو باور کوي، او له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دا پیغام هم ورکوي چې د بشري حقوقو پر خلاف ورزي دوی د نړۍ له هر هیواد پښتنه کولی شي. دغه هیوادونو په هغو راپورونو اندېښنه خودلې چې پکې په چین کې د ایغور مسلمانانو د زورونو د دوی د سارنې په کیدخانو او جیلونو کې د ساتلو په اړه خبرې شوې دي. دوی په چین غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو کارکونکو او نړیوالو سارونکو ته د سینکیانګ سیمې ته د تلو اجازه ورکړي چې دا شان دوی حالات له نږدې وګوري. په تیرو سو کلونو کې مطبوعاتو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او ځینو نورو آزادو سرچینو په خپلو راپورونو کې په چین کې د هغو مرکزونو ذکر کړی دی چې پکې ایغور او ځینې نور مسلمانان قید دي. د دغو راپورونو تر مخه دغلته د دوی سیاسي نظریې بدلولی شي، دوی ته د چین د کلتور او د چینایي روایتو په اړه زده کړې ورکوي، او په ځینو راپورونو کې په داسې مرکزونو کې د تشدد ذکر هم شوی دی. په دغو مرکزونو کې د یوې شمېرې تر مخه 1 میلیون ایغور مسلمانان ساتل شوی دي. له دې سره سره چین د ایغوریانو په تګ راتګ هم سخت نظر ساتي او دوی یې یوې سیمې پورې محدود ساتلی دي. بلخوا د چین حکومت زیاتره خو داسې راپورونه رد کړي دي او یا یې په اړه وایي چې دوی په دغه هیواد کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې پالیسیانې خپلې کړي دي. بلخوا هیومن رائټس واچ وایي د تیر په نسبت دا وار زیاترو هیوادونو په چین کې د مسلمانانو په حالت اندېښنه ښودلې او د چین په دې اړه تفصیل غوښتي. په دغو هیوادونو کې آسټرالیا، بلجیم، جرمنی، جاپان، کینیډا، برتانیا، نیوزیلینډ، هالینډ، سویډن او ځینې نور شامل دي. او د بشري حقوقو کونسل وایي دوی تمه لري چې د دوی دغه بیان به ځینې نور هیوادونه هم لاسلیک کړي.
فرخوندې اسد څخه مو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د مقالې مهمه برخه اوریدي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشري ته نومان جنرال مارک مایلی ویلي ل افغانستان د سرتیرو به وخت وتل با ستراتیژیکا تیروتنه وی. نوموړي پرون د امریکا د سېنات د پوځي خدماتو کمیټې طالبه ته دا وویل چې د افغانستان جګړه به بل اخره د خبرو لارې هواریږي. طالبانو د سولې پاړه په خبرو کې په بیا بیا ل افغانستان د امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار کړی دی. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال سکاټ میلر ویلي داعش ډله ټولې سیمې ته ګواښ پیښوي. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پاوز د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ کاندید دی، پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. میلی یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي، او زیاته یې کړه په دې هڅو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو، او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو ګټور بللی. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون، او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیله مند دی د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
احمد تکل و ټایمز ورسپانه وایي د وسلوالو ډلې القاعده د مشر ایمن الزواهری په تازه بیان کې له کشمیر میشت وسلوالو غوښتنه شوې چې پر هندۍ ځواکونو گزارونه وکړي. د زواهری تازه بیان پر القاعده پلوي و پاڼ خپور شوې دي. د ورسپانه په خبره نوموړي په خپلو خبرو کې د پاکستان حکومت هم غدار بللې. تر اوسه معلومه نه ده چې د زواهری ویډیو کله جوړه شوې. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
ټایمز ورسپانه لیکي د القاعده مشر ایمن الزواهری په کشمیر میشتو وسلوالو غږ کړی چې د هند حکومت باندې سخت گزارونه وکړي. ورسپانه لیکي زواهری په خپل ویډیوي پیغام کې پر جهادیانو د یو ځای کېدو غږ کړی. دغه ویډیو چې په القاعده پلوه ویبپاڼو خپره کړل شوې پکې زواهری په سیمه کې شخړه د یو لړ طاقتونو خلاف خپل نړیوال جهاد بللی. مصر نژاد زواهری په خپل پیغام کې د دې مقصد په لاره کې د پاکستان حکومت غدار بللې دي. ورسپانه لیکي د ځینو کارپوهانو په باور زواهری خای په دغه هیواد کې پټوي. زواهری د پاکستان پوځ او حکومت د امریکا خوشامدګیران بللي او ویلي دي چې له هند سره شخړه د سرحدونو په سر دښمنی ده چې د امریکا استخبارات یې تنظیموي. د ویډیو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي چې په کوم وخت جوړه شوې ده. د ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې شاوخوا 10 کاله پوره کېدو پس یو ځل بیا القاعده په سیمه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره کوششونه کوي. ورسپانه لیکي زواهری په خپل پیغام کې دغو سیمو ته توجه راګرځوي چې کې د پلواما بس حمله په سر د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې. القاعده په دغه سیمه کې موجودیت لري چې د 1947 راهیسې پکې د کشمیر په سر شخړه روانه ده. هند او پاکستان د کشمیر دعویداران دي چې په سر یې څو واري جنگونه هم شوي دي. رسپانه لیکي په کشمیر کې لال قاعده سره د تړل شوې څانګې انصار غزوات الهند مشر ذاکر موسی 2 میاشتې مخکې هندي ځواکونو ووژلو. رسپانه لیکي پاکستان د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا رسمي مرسته ضرور کړې وه، خو واشنگتن په اسلام آباد تور پوری کوي چې له دوی سره دوه مخی زلوبه کوي او د طالبانو لوړپوړو مشرانو ته پناه ورکوي. رسپانه لیکي د هند حکومت ډیر کم د داسې نیغ په نیغه دړکو په اړه رد عمل ښکاره کوي، خو وایي له دې ښکاري چې د دوی ستراتیژیانې کار کوي.
ملیحه میرزاده و. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې پرون حاصل بزنجو د سینټ مشرۍ څوکۍ ته نوماند کړی دی. د کمیټې غړي سینټر عثمان کاکړ بیګا مشال راډیو ته ویل هیله مند دی چې د بلوچستان سینټر بزنجو به په دروند اکثریت بریالی شي. د اپوزیشن ګوندونو د جولای پر 9 سینټ ته د اوسني مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ قرارداد وړاندې کړ. نوموړی تیر کال د پیپلز ګوند او واکمن تحریک انصاف په شریکه نومولی و. د اطلاعاتو او خپرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان پرون په خبری غونډه کې وویل حکومت یې د سینټ له اوسني مشر سره ولاړ دی. احمد الله رپورټ لري.
د جولای په 11مه د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو پر استازو مشتمل رهبر کمیټه دویمه غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د سنیټ چیرمین لپاره د بلوچستان څخه د نېشنل پارټۍ میر حاصل بزنجو خپل ګډ کاندید وټاکو. د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل حاصل بزنجو د اپوزیشن ګوندونو متفقه امیدوار دی او هیله مند دی چې نوموړی به په درون اکثریت سره د سینیټ چیرمین وټاکل شي. حکومت دا خیال و چې اپوزیشن ګوندونو ترمنځ به اختلافات را پیدا شي او دوی به په یو کاندید هم اتفاق و نه کړي. نو دا د ټولو ګوندونو ډیره لوی کامیابی ده چې حاصل خان بزنجو صاحب یې خپل ګډ کاندید وټاکو. ټولو ته دا معلومه ده چې د حکومت په مقابله کې د اپوزیشن سینیټران زیات دي او دا هم امکان شته چې ځینې حکومتي سینیټران زمون کاندید ته ووټ ورکړي. د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ قرارداد د جولای پر 9مه د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو په سینیټ سیکریټریټ کې جمع کړی و. صادق سنجرانی د تیر کال په مارچ میاشت کې د سینیټ چیرمین ټاکل شوی و. نوموړي د پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 50 سوټونه اخستی وو او په مقابله کې د مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفرالحق 46 سوټونه اخستی وو. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د رهبر کمیټې غونډې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل هغه چیرمین سینیټ چې دوی په خپل وټاکو د دوی په شان کې څه داسې ګستاخی وکړه چې پر ضد یې ورلا د بې باورۍ قرارداد جمع کړو. اپوزیشن ګوندونه دی وای چې صادق سنجرانی کله د آئین خلاف ورزی کړی وي او یا یې خپل آئینی ذمہواری نه وی پوره کړی نو حق یې جوړیږي چې پر ضد دې قرارداد جمع کړي. خو دا ټولو ته معلومه ده چې نوموړي د ایوان کاروایی ډیر په خشان مخ په وړاندې بوتللی. اوس که اپوزیشن دا فیصله کړي نو موږ د ادارې سره ولاړ یو او خپل سیاسي نادان ملګرو ته دا ویل غواړو چې دې ګام له وجې به ورته په سیاسي توګه هیڅ ګټه ترلاسه نه شي. دا وخت د پاکستان په سینیټ کې د سینیټرانو شمیره 104 ده او د چیرمین لری کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو ته 350 سوټونه پکار دي. خو عثمان کاکړ ادعا کوي چې د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 40 جوړیږي چې پکې د دوی د ګوند 2 سینیټرانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون 13، د پیپلز ګوند 40، د متحده مجلس عمل 6، نېشنل پارټۍ 15 او د عوامي نېشنل ګوند 1 سینیټر په ایوان کې موجود دي. بلخوا د حکومت او د هغې د اتحادیانو د سینیټرانو شمیره 40 جوړیږي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف 10، بلوچستان عوامی پارٹی 11، متحده قامی مومنٹ 15، د بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل او گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 11 او 15 آزاد سینیٹران شامل دی.
د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو روانونه د سینیټ مشر صادق سنجرانی د لړکولو لپاره غوښتن لیک تیار کړی. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې پر دې موضوع ادارې لیکلی او وایي د بې باورۍ پر قرارداد ووټونه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند امتحان دی او نتیجه به یې وښیي چې اپوزیشن څومره متحد پیاوړی یا کمزوری دی. د پاکستان اپوزیشن دوه لوی ګوندونو د سینیټ له مشرۍ څخه د صادق سنجرانی لری کولو هڅې پیل کړې دي او پر ضد یې روانونه په سینیټ کې د بې باورۍ قرارداد لپاره غوښتنلیک هم دایر کړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری له نوموړي څخه غوښتنه کړې چې خپله د دنده پرېږدي. خو له پاکستانه خبرېدونکي ډان ورځپاڼې لیکلي چې سنجرانی انکار کړی او ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک د سینیټرانو جمهوري حق دی، خدای به خپل کار ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په اداریه کې لیکلي چې د بې باورۍ پرېکړه لیک منظورۍ ته 350 رایې پکار دي چې پټې کارول کېږي. په سینیټ کې د اپوزیشن ټول 68 غړي دي چې پکې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند هغه یې 50 دي. کله چې تیر کال د سینیټ د پخواني مشر میار زارباني دنده پای ته ورسیده نو سینیټرانو د مارچ پر 12مه د بل مشر لپاره ووټونه ورکړل او صادق سنجرانی یې په 50 رایو منتخب کړ. سنجرانی خپلواک نوماند او د مسلم لیگ نون له لوري د سینیټ مشرۍ لپاره مخالف امیدوار راجا ظفرالحق وو چې 46 ووټونه یې اخیستي ول. واکمن تحریک انصاف او پیپلز ګوند دواړو هغه مهال د سنجرانی ملاتړ کړی وو او د هغه انتخاب یې بریا بللی وه. خو ډان ورځپاڼه وایي څنګه چې حکومتونه او لومړیتوبونه بدلیږي هماسې اوس د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه غواړي چې یو ځای شي او سنجرانی له دندې لرې کړي. اداریه وایي د سنجرانی په اړه د بې باورۍ پر قرارداد به هم سینیټران پټه رایه کاروي چې دا د اپوزیشن د یووالي د امتحان معنا لري. د اپوزیشن ګوندونو په بیا بیا د حکومت ضد تحریک یا غورځنګ پیلولو ویلي، خو د ورځپاڼې په خبره د سینیټ د مشر لری کول یې ښایي لومړی هڅوي ځکه چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سنجرانی ملاتړی دی. په اداریه کې راغلي چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دوه سینیټرانو وار له مخه ویلي دي چې د سنجرانی لری کولو په اړه ورسره مشرتابه مشوره نه ده کړې.
ډان روزپانه زیاتوي یوازې پر قرارداد د ووټونو نتیجه به وښي چې اپوزیشن تر کومه بریده متحد یا څومره کمزورې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دویمه نیمه پایلوبه کې پرون انګلستان آسترالیا ته په اتو وکټو ماته ورکړه او فائنل ته ووت. انګلستاني او نیوزیلنډي لوبډلې به د جولای پر څوارلسمه یو بل ته مخامخېږي. دا تر 1992 زیږیز کال وروسته لومړی ځل دی چې انګلستاني لوبډله د نړیوال جام فائنل ته ووته. بوریوال کاکړ د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته کتنه کړې.
Fitting it is that Captain Morgan is the man that leads his team to Lords for a World Cup final.
دا هغه صحنه وه چې کوربا انګلینډ بیګا په دویمه نیمه پایلوبه کې آسټرېلیا ته په اتو وکټونو ماتې ورکړه او ځان یې فائنل ته ورسو. آسټرېلیا پچ وګټله او لومړی یې بیټینګ وکړ، خو هغسې بازی یې ونه کړه لکه څنګه چې یې په تیرو لوبو کې کړې وه او یا هم تمه ورڅخه کېده. د آسټرېلیا ټول لوبغاړي په 9 اورونو کې د 230 منډو له جوړولو وروسته آوټ سو. سټیو سمیت 15 منډې وکړې خو نورو لوبغاړو ورسره ملګرتیا ونه پالله. د انګلینډ لخوا ټولو بالرانو په زړه پورې بالینګ وکړ، خو عادل رشید او کریس ووکس درې وکټونه واخیستل. د انګلینډ لوبډلې د 240 منډو هدف په 3.5 اورونو کې په ډېر اسانۍ سره د یوازې 2 لوبغاړو په سر پوره کړ. فائنل ته وتلې بل لوبډله نیوزیلینډ ده، کومې چې د جولای پر 10 هند ته تر دلچسپ لوبو وروسته ماتې ورکړه. انګلینډ او نیوزیلینډ به د جولای پر 14 د کرکټ په تاریخي میدان لارډز کې یو بل ته مخامخ وي. انګلینډ تر اوسه 3 ځله او نیوزیلینډ یو ځل د کرکټ نړیوال کپ پایلوبې ته وتلی دی، خو یو هیواد هم تر اوسه نړیوال کپ نه دی ګټلی. تر اوسه د کرکټ 11 نړیوال کپونه ترسره سوي دي چې آسټرېلیا پکې 15، هند او ویسټ انډیز 2-2، پاکستان او سریلنکا یو ځل بریالي سوي دي.
بریوال کاکړ رپورټ موریده. د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه شندور کې د پولو کلنۍ میله شوې چې ورته زرګونه خلک ورغلي ول. دا سیمه د بهر له سطحې 12,000 فوټه لوړه ده او د تیر په څیر دا ځل هم په میله کې کالاشیانو د دودیز نڅا او موسیقۍ ننداره وړاندې کړه. د شبیر احمد جان رپورټ د کالاشیانو په موسیقۍ پیلېږي.
دا آوازونه په شندور میله کې د کیلاشیانو هلکانو جنکو د روایتي ګډاګانو د موسیقي دي چې هر کال د جولای په میاشت کې د شندور میلې په موقع د دې نندارتون کیږي. خوشا 2,000 فوټه لوړ شندور پولو میدان کې هر کال 3 ورځې د شندور میله لګي او دغه میلې غټه خبره د چترال او ګیلګت بلتستان د لوبډلو ترمنځ د پولو لوبې سیالۍ دي چې په زرګو ځایي او بهر ملکي خلک د دې کتول راځي. دغه لوبې ته د شاهانو لوبه او پولو ته د لوبو بادشاه هم ویل کیږي. سخ کال دغلتا راغلی دا دیر ضلع یو ځوان سیلانی حسن په دې حق لا مشال لیړو ته وایي.
چترال فولو گیم راغلی په پیل ازل باندې دا مزړه ډیر ارمانو او ډیر زیات مزه کوي. ډیر زیات کراوډ راغلی، د لری لری جن او خلک راغلی دي او خاص کر د چترال سپورټ لپاره راغلی.
هم د غرنګ د پنده خارنا په موټر سایکل سره د ملګرو راغلی یو بل ځوان عدنان وایي چې په درې ورځو کې راورسید او باید حکومت دا خوندور لوبه د هیواد نور سیمو ته هم وغځوي او دلته پراتلو کې هم دوی ته اسانتیا ورکړي.
گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے اس طرح کی جو باقی جگہ ہیں انہیں بھی ذرا اس طرح سے ایکسپلور کیا جائے.
حکومت نمو دا غختن را چر دے لو برا پارا دا ہموات نو رسیمو کے ہم انتظامات وکڑی چھ دا لو با ود عمومی بلدا چھ زمون پنجاب کے دا سے خیستہ او غرزی سیمی نشتہ دے. پدے مقا دا خیبر پختونخوا دا سیلگرے او سینئر صوبائی وزیر عاطف خان مشال لیڑو تا ویل چھ نڑایتا دا پاکستان پورمنا او مضبط مخ خودر لپارا دا یو غٹ مثال او گام دے.
پاکستان بارا کی پا انٹرنیشنل میڈیا کی بدا پرسپشن و چیردن تا دماکی دی دہشتگردی دا آغوا دا دا دی صفا ثبوت دے. تقریباً ڈبل دا تیر کال نا ڈومیسٹک ٹورسٹ دی انٹرنیشنل میڈیا راغلی دا انٹرنیشنل ٹورسٹ راغلی دا تیر کال نا دیر سیوا دیر زبردست ماحول
میلے امنیت انتظامات دا پاکستان پوسٹ کڑی وو دا پولیو دا غلوبا پشندور کی دا کال نور لسوا شپک دیرشنا دا انگریزان و دا وخنا دا غلطا کی گی ولی اس ہر کال دا چترال او گلگت بلتستان دا زائی لوبڈل ترمنز کی گی او دا اوسنی کال پشمول دا تیر شپک و کالو نا چترال مسلسل دا لوبا گٹی. شبیر احمد جان, مشال لیڈیو, پیخور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې,
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې, کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ,
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.